تاریخ کوي
د سهار لاس پچی شوې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې زه احمد چیبر لته تاسوس رایم تخنیکی چارې ته روشن پر مخړی السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنمې په ټوله افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګردیز جلال آباد او سره بات شهرونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوریدل شي په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزیر او لوی ترسي سرګندونې خبرو د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په اړه ګڼ نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو
د سولې علي شورا او د حزب اسلامي پلاوی د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د موجوده ستونزو په سیاسي حل ټینګار کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم د ماتولو لپاره د افغانستان متحده ایالات او پاکستان پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ او آسترالیا چارواکي وایي هیواد باید د ټاکلي مهالویش نه مخکې له افغانستان څخه خپل سرتیري بهر کړي بشپړ خبرونه د سولې علي شورا او د حزب اسلامي پلاوی د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د موجوده ستونزو په سیاسي حل ټینګار کړی د اعلامیه د دواړو لورو لخوا تېره ورځ نه وخت وروسته له هغې خپره شوه چې د حزب اسلامي پلاوی له افغان ولسمشر او د سولې د علي شورا له نوي مشر سره ولیدل په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خواوې به خپلو خبرو ته دوام ورکړي او د دوی ترمنځ راتلونکي خبرې به هم په کابل کې کېږي د حزب اسلامي د پلاوی له تېرو درې ورځو رئیسې په کابل کیو او مشری ډاکټر غیرت بهیر کوله دواړو لورو د دوی ترمنځ شوی خبرې بریالي وبرلې او ویلې چې اوس مهال په هغه طرحو او وړاندیزونو غور کوي چې دواړو خو وړاندې کړی دي د افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د توریزم د ماتولو لپاره د افغانستان متحده ایالاتو او پاکستان پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویلي چې هیلری کلنټن د سرګندونې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د وروستیو بریدونو په حق له خپلې پاکستاني سیالي هینا ربانی کهر سره په ټلیفوني تماس کې کړی دی مېرمن کلنټن رباني که هرته ویلي دا د واشنگټن کابل او اسلام آباد ګډ مسولیت دی چې د وروستیو پیښو په شان د تروریستانو او سخت دریځو د بریدونو مخه ونیسي او هغوی وځپي استرالیایي چارواکي وایي هیواد باید د ټاکلي مهالویش نه مخکې له افغانستان څخه خپل سرتیري بهر کړي د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیرلارد نن وویل تمه ده دغه ځواکونو له ټاکلې نیټې یوه کال مخکې خپل هیواد ته ستنه شي مخکې تر دې استرالیا پریکړه کړې وه چې سرتیري به یې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي استرالیا دا مهال په افغانستان کې 1550 سرتیري لري د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ملي ټیم له پاکستان او تاجکستان څخه د سوپر لپسې لوبو په ګټلو سره د جنوبی آسیا اتلولي خپل کړه د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال محمد یاسین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د لوبي سکل د پاکستان په قربتوب تر سره شوی او افغانستان خپل 15 بریاو او 2 مساوي لوبو سره د شپږو یا امتیازونو په ترلاسه کولو اتلولي خپل کړه افغانستان د 16 کلنو فوټبال ملي ټیم تیر کال هم د لوبه تلولی له ایران څخه ګټلې و دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه د لنډی شپې ورسته د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د قطر په مرکز کې د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر د روانې شخړې په اړه خبرې کوي ایران او امارات دواړه په جنوبي خلیج کې د دریو ټاپوګانو د ملکیت دعوه لري تېرونی د ایران ولسمشر احمدی نژاد یو د دغو ټاپوګانو څخه کتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تاریخي اسناد ښیي چې دا د فارس خلیج دی متحده عرب اماراتو د دې په عکس العمل کې د ایران سفیر زار کړل د تهران څخه خپل سفیر راوغوخت او ملګرو ملتونو ته خپل اعتراض وړاندې کړ خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون د خلیج هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې که په احتیاط سره عمل ونکړي نو مسایل به ډېرې پیچلې شي د کناډا د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتي چې د جاسوسۍ په تور د اعدام په سزا محکوم شوی ایرانی الاصل کناډایي وبخي. جون برټ په یوې اعلامیه کې ویلي، هیواد یې ژور اندېښنه لري چې کیدی شي دوه څلوېښت حمید قاسمي شل په نږدې وخت کې په دار وځړول شي. نوموړی په 2009 میلادي کال کې د جاسوسۍ په تور د ایراني مقاماتو لخوا ونیول شو او وروسته بیا ورته د اعدام سزا واورول شوه. حمید قاسمي په ایران کې د 1991 میلادي کال له اسلامي انقلاب وروسته کاناډا ته تللی و، خو د ایران حکومت د هغه دوه ګونې طبیعت نه مني. نوموړی دا مهال د تهران په یو زندان کې بندي دی. راپورونه وایي چې هند په روانه اونۍ کې د اوږده واټن شتون کې توغندي د ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. که چېرته دا تجربه کامیابه شي، نو هند به د هغو څو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې د لویو وچو څخه د تیریدونکو توغندیو د جوړولو ټکنالوژي لري. د راپورونو له مخې هندي ساینسپوهان د راتلونکي چهارشنبې او جمعې ورځو ترمنځ د اګنی 15 ډوله توغندي چې 5000 کیلومتره واټن ویشتلی شي د تجربې پلان عملي کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو هیوادونو امریکا، برېټانیا، فرانسې، چین او روسیې سربېره داسې ګمان کېږي چې اسرایل هم دغه شان توغندي ولري. ټاکل شوی دا توغندی د هند له روسیې ایالت څخه وتوغول شي. چین او پاکستان بچه د هند اټومي سیالان ګڼل کېږي. د هند لخوا د دغه اوږده واټن ویشتونکي توغندي تجربه له نږدې ساري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي، دا د سوریې د حکومت مسؤلیت دی چې د ملګرو ملتونو سرون کې پریږدي چې هر لور ته آزاد ولاړ شي. د ملګرو ملتونو دا سرون کې به د سوریې دننه ماتیدونکي اوربند ساري. بان کی مون دا اوربند ډیر ماتیدونکي وبله، خو څرګنده کړه چې دا مهمه ده چې اوربند وساتل شي سو هر اړخي سیاسي خبرې وشي. بان کی مون دا هم وویل چې اپوزیسیون ډلې دې هم بشپړ مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د شپږو سرونکو یو ډله د یک شنبې په ورځ دمشق ته ورسېده. بل لور ته رپورټونه وایي چې له پنجشنبې را په دې خوا چې اوربند پیل شوی دی، شخړې خورا کمې شوي دي، خو دلته هلته نښتې روانې دي. او د نړیوال بانک مدیره هیئت امریکایي ډاکټر جیم یونګ کیم چې په خټه کوریایی دی، د دغه بانک د نوي مشر په توګه اعلان کړ. نوموړی د لویدیځې اروپا د هیوادونو جاپان، کاناډا او روسیې په ملاتړ دا وظیفه ترلاسه کړې ده. د کیم په وړاندې د نړیوال بانک د مشرۍ لپاره د نایجیریا د مالي وزیره نګوزي اوکونجا ویلا سیالي کوله. هغې ویلي، دا ټاکنه د لیاقت پر اساس نه بلکې سیاسي چلند ته پام شوی دی. له 1940 میلادي کال راهیسې له کله نه چې نړیوال بانک تاسیس شوی، د ریاست چارې د امریکایانو په غاړه دی، خو په دې وروستیو کې د مخ په وده اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا په دې برخه کې غوښتنې او فشارونه زیات شوي دي. جیم یونګ کیم به د راتلونکي جولای میاشت په لومړۍ نیټه د نړیوال بانک د رئیس په توګه خپله 15 کلنه دوره پیل کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا لوی درستیز وایي تر اوسه داسې نشکاري چې د افغانستان په څلورو ښارونو کې وروستي تروریستي بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وي. د همدې بریدونو په اړه په خبرونه کې د ولسمشر کرزي د ویان څرګندونې هم لرو چې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تحقیقات عملا پیل شوي دي. تر اوسه پورې د څلورو په شاوخوا کې کسان نیول شوي دي.
ځینې پوځي څېړونکي بیا کابل ته د دولت مخالفو وسلوالو ننوتلو ته حیران دي.
څوک کمربند دي اگر متاسفانه دومره آزادانه راغلي دي، منزل ته جد شوي دي چې باور ته سړی خپل کور ته هم نسیدونه جلیدی.
ازادي راډیو ته ستاسو در رسیدلو سمیسونو پروګرام خپرو او په نیمه نړۍ د ښځو په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې ولې نری رنځ په ښځو کې زیات دی.
په کم عمر کې واده کول دي، فقر د غذایی ده، ښځو په ټولنه کې، په فامیل کې.
د امریکا دفاع وزیر اولیو درسیز وایي په افغانستان کې تر روسیو حملو مخکې استخباراتي معلوماتو ښودله چې حقاني شبکه د لویو حملو پلان لري. لیون پانیتا وویل، د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو وروستي بریدونه سیمبولیکو او افغان ځواکونو خپله توانمندي ثابته کړه. د امریکا د پوځ لوی درسیز بیا وایي، سمدستي داسې نښې نشانې نشته چې له مخې وویل شي دا بریدونه په پاکستان کې پلان شوي وو. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویل په کابل او نور سیمو کې د یک شنبه ورځې د ډلیزو حملو د مخه داسې استخباراتي معلومات دوی ته رسیدلي و چې د حقاني شبکه د لویو حملو پلان لري. لیون پنیتا دغه حملو په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل وستایه او زیاته کړه چې د وسلوالو دغه بریدونه د هغوی کوم تکتیکی پرمختګ نه دی.
There were no tactical gains here. These are isolated attacks that are done
دی وای په دې کې هیڅ کوم تکتیکی لاستراوړنه نشته. دا منځوي شوی بریدونه دي چې د سیمبولیکو اهدافو لپاره ترسره شو. هغوی له تیر کال راهیسې د سیمو د نیولو او د تنظیم شو حملو توان للاسه ورکړی دی. د فرانسې خبری آژانس د نوموړي په حواله وایي چې طالبان او د هغوی ملاتړې ډلې نه دي توانېدلي هغه سیمې بیرته ونیسي چې تیر کال ترې نیول شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل په افغانستان کې د ناټو د جګړې ستراتیژي په کامیابۍ سره عملي کیږي. ښاغلی پنیتا وړاندې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ځانګړو عملیاتو او د توقیف په برخه کې د وروستیو موافقو سره د دواړو هیوادونو اړیکې اوس په سم لور پر مخ ځي.
With the two MOUs that we signed on detention operations and special operations,
د توقیفولو او ځنګړو عملیاتو په اړه د دوه موافقو لاسلیک کېدو وروسته زما په باور دا اړیکې په سم لور پر مخ ځي. د غراز د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په برخه کې هم په دوامدارو توګه پرمختګ کوو. دغراز د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي خبرې اعلان ته ویل چې که څه هم معلومات ښیي چې ښایي د حقانی شبکه د دغو عملیاتو تر شا وي خو د نوموړي په وینا حاضر دمه داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې وروستۍ حملې په پا پاکستان کې پلان شوې وي.
په راپورت مو د امریکا د لوی درستیز په وینا واورېدل چې تر اوسه داسې نښې نشانې نشته چې د اکشن بې د وروستي بریدونه دي په پاکستان کې تنظیم شوي وي. د همدې بریدونو په ارتباط پرون د افغانستان د وزیرانو شورا غونډه وکړه او همداراز د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو په ارتباط یو شمېر کسان نیولې دي. له ښاغلي فیضي سره ایمل فیضي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد مرکه کړې ده. دا مرکه سره اور
فیضی صاحب محترم ویل کېږي چې د کابینې په غونډه کې په کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې د ډله ییزو حملو په ارتباط باندې هم پراخ بحثونه شوي دي. که تاسو دا ووایئ چې د دغو بحثونو اساسي تمرکز په کومو مسایلو؟
مننه لکسم چې تاسو د وزیرانو شورا په غونډه کې تروریستي حملو باندې خبرې وسولې بحثونه وسول او اول خو دا چې دغه تروریستي بریدونه په کلکه وغندل شول د ټولو خوا څخه او د دې تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو د شجاعت او فداکارۍ څخه ستایل وشول. د دې تر څنګ غونډې پر دې باندې ډېر تاکید درلودی چې د تروریستي پیښو کې یو ستره استخباراتي ناکامي وه چې استخباراتي مسؤولین یا چارواکي څنګه په دې کې کم راغلل. یعنې په دې تر چې په هغه کې د تروریستان یا انتحاریان د کابل ښار ته او نور ولایتو ته داخل سول او لیرو وسلو سره چې دغه موضوع په غونډه کې د وزارت شورا په غونډه کې ډېره جدي ونیول سول او په دې باره کې د نورو مزیدو تحقیقاتو غوښتنه وسول چې باید د افغانستان د ملي امنیت سره او هم د ناتو له چارواکو سره خبر
وسی. مننه فیضی صاحب محترم. کومه اعلامیه چې د جمهوری ریاست له خوا خبره شوې ده په هغه کې ویل شوی ده چې تقریبا دا مسله هم افغان ادارو لپاره او هم د ناټو لپاره یو ستره استخباراتي ناکامي ده. البته دغه مسله د پام سره چې د کابل امنیتي چارې لا د مخه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده، نو ناټو ته دا مسولیت په څه ډول سره راځي کېدی شي؟
دا به د وخت نمخ کې وی چې موږ ترې بار کوم نتیجه ته ورسېږو چې د وزیر شورا په غونډه کې دا کې څه به باندې وسو چې باید یو جدي بررسي د دې موضوع وسی به تر څو په سره سي تر څو معلومه شي چې دا استخباراتي ناکامي ولې وه. ترې بار کې به هم افغان چارواکو سره به خبرې وسی تر څو به تر سره سي او هم د ناتو خاصه دلیل دا چې د لکسن شتاف هم ولې دا منو چې د کابل شهر امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته ورسپارل شي د مخکله د تاول موضوع یوازې د کابل شهر مثلا نه بلکې د کابل شهر او د نور ولایتونو موضوع مطرح بل دا چې د هغه امکانات او هغه سهولتونه او هغه ټکنالوژي چې د ناتو په استر کې لري توقع دا کېږي د افغانستان د حکومت او افغانستان د خلکو چې په دې باره کې باید لازم یا ضروري د استخباراتي معلومات مخکې د مخکې نه د افغان خواوو سره شریک شوي وایي چې متاسفانه دا کار نه دی شوی.
فیضي صاحب که تاسو دا ووایئ چې آیا پتل شوی ده چې دا تحقیقات به د چا لخوا او په څه ډول سره ترسره کېږي؟ په دې ارتباط هم څه پرېکړه وشوه؟
تحقیقات عملا پیل شوي دي. سره وړاندې هم شته نه یوازې د دې موضوع په اعتبار چې استخباراتي ناکامي ده بلکې نور لازم اقدامات چې باید ترسره شي وایي هغه چې باید ترسره شي هغه پیل شوي دي. په دې باره کې کارونه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د څلورو په شاوخوا کې متهم کسان نیول شوي دي. د پرون پیښو په تړاو سره نو کارونه او تحقیقات جریان لري. لازم اقدامات نیول شوي دي. موږ امیدوار یو چې دغه یو مثبتې نتیجې ته ورسېږي.
فیضي صاحب تاسو اشاره وکړه چې د حملو په تړاو تقریبا څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. ویل شي دا کسان څوک دي د افغان امنیتی ادارو سره تړلي خلک دي کنه نور خلک دي؟
زه غواړم دې موضوع چې زه تاسو ته وښیم چې په اعتبار څلور کسان یې ول سوي دي. دا کسان اوس نور د امنیتی مسؤلین سره دي او تر خاطر لپاره کې جریان لري، خو زه نه غواړم چې دې موضوع چې زه تاسو
ته مننه. یو بل اندېښنه فیضي صاحب محترم چې تل دغه ډول حملو په ارتباط باندې سرګندېږي، دا چې تر ډیره پورې کتون کې دا وای چې وسلوال مخالفین د امنیتی ادارو سره د تړاو پرته نشي کولای چې دوی خارونو ته نفوذ وکړي او دا ډول حمله ترسره کړي. آیا د کابینه په دې غونډه کې په دې موضوع هم څه بحث وشو؟
ګوري د پرون ورځې پیښو په اړه دوه موضوعان مسایل یو دا دي چې کله چې دا پیښې رامنځته شولې، کله چې پروستانو نه یوازې په کابل کې بلکې په نورو ولایتونو کې خپلې حمله پیل کړلې، د افغانستان امنیتي ځواکونو په ډېر شجاعت سره او په ډېر صداقت سره عکس العمل وشو دي او په ډېر شجاعت سره خپل د خاورې خپل خلکو څخه دفاع وکړه. دغه یو بوت دی د موضوع چې دا ښکارندوی دی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شجاعت او د صداقت دی. بل بوت د موضوع دا دی چې د دې مخکې چې دغه ترستان کابل او نور ښارونو ته داخل شي، باید استخباراتي ارګانونه چې دي هم داخلي او خارجي دي، باید هغه لازم استخباراتي معلومات مخکې د مخکې سره ټول کړی وای، برابر کړی وای، تر څو د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې توانبي وای چې د دغه پیښو مخنیوي وکړي.
څه ګمان کوي دا کوم تحقیقات چې پلان شوی دی باید د استخباراتي کمزورتیا او یا د ناکامۍ په ارتباط باندې د افغان حکومت لخوا ترسره شي، دا به د دغو ډلیزو حملو په مخنیوي کې څومره مؤثر تمام شي؟
ګوري د افغانستان کې جګړه روانه ده، دغه پیښې به متاسفانه نورې هم کېږي، ځکه چې دا ډول تروریستي پیښو څخه سلسلو کې مخنیوی ډېر ستونزمن کار دی. د نړۍ په نورو پیشرفته ممالکو کې هم دغه تروریستي پیښې کېږي، نو دا به ډېر ستونزمن کار دی. سړی ووایي چې باید سل فیصده د داسې تروریستي حملو څخه دي مخنیوی وشي.
د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی وویل په کابل او دریو نورو افغان ښارونو کې د اکشن بې د ورځې د بریدونو په ارتباط یو شمېر کسان نیول شوي دي. په یوې خبرتیا پسې بیا هم همدا بریدونه څیړو، هم د پوځي چارو د څیړونکو نظر خپرو او هم د پکتیا د پوهنتون د رئیس نظر خپرو چې له ټولو وسلوالو غواړي چې د محصلانو ژوند ته دې پام کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د یکشن بې په ورځ چې کله د پکتیا په مرکز ګردیز کې جګړه کېده، نو وسلوالو د محصلانو په لیلیه کې سنګر نیولی و. د پکتیا د پوهنتون رئیس له وسلوالو ډلو غوښتي دي چې د پوهنتون د محصلانو ژوند ته دې پام وکړي. د ازادي راډیو خبریال مر نیازی له ګردیز رپورټ لري.
د دغه برید له امله د شپږ دېرش ټپي شویو کسانو له ډلې څخه یې نږدې نیمایي محصلان و چې د برید پر مهال ځینو ځانونه له ودانۍ لاندې غورځولي وو او ځینې یې هم د ړندو مرمیو ښکار شول. د دغه پوهنتون رئیس عبدالرحیم فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ له دواړو خواوو غواړي چې د یو بې طرفه علمي قشر په توګه دې د محصلانو ژوند ته پاملرنه وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه مهال وکړي چې د ګردیز په ملکی روغتون کې د ټپي شویو محصلانو پوښتنه کوله.
پوهنتون مخامخ سو بلند منزل بلاکونه دي، والته محصلین چې موږ لیلې نه لرو، والته محصلین بده باش کوي او بده بده باش کې نو دي خپل پوهنتون ته نږدې دي زی ورځي تک ورته کې خو تاسو به تر مده چې محصل خو محصل دی وطن، محصل دی غوړ چې تکړه کوي دی وطن ته خدمت کوي. نو هیڅ څوک دولت ته کې مخالف دی باید محصل هدف نه کړي. ما توقع د دوه طرف نه ده.
کاغلی فراهی وړاندې ویل چې محصلان د جنگ په دواړو خواو کې د جنگیدونکو کسانو ورونه او زامن دي او له دې عمله هم باید په نخه نشي چې په پوره معنا ملکیان دي او له هیڅ وی ډلې سره په صف کې نه دی ولاړ.
دا خو کسان دي چې نه مسله کسان دي نه مخالف کسان دي، محصلین دا خو فقط هغه دي چې ذکر کوي هغه د ټول وطن دي. نو د دواړو طرف بچیان دي، په دې کې سوال نشته، ولې دا محصلین غواړي چې یو شی زده کړي د وطن لپاره خدمت وکړي. نو دا کوم نظامی کسان نه دي چې مردي هدف ګرځو.
د پکتیا پوهنتون مشرتابه په داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې د هیواد په ډیرو سیمو کې لا هم محصلانو ته د بې طرفه قشر په توګه نه کتل کیږي، داسې چې کله د بهرنیو ځواکونو د مرمیو ښکار شي، کله بیا د لادینونو او غبرګونونو په ترڅ کې مړه او ژوبل شي، او کله هم بیا د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا په یوه او بل نامه ووژل شي.
بیا هم د اکشن بی د بریدونو په ارتباط مطلب لرو. کابل ورځپاڼو هم دا مسله څېړلې. حمید محمد د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحث زیاته برخه بیا هم د روسي ډلیزو حملو په اړه پورته شو. ځینو پښتنو ته ځانګړې شوې وي سخ خپلواک رسپانو دغه حملو د سرنګوالي په اړه په کابینه کې شو بحثونو ته په اشاره د ولسمشر کرزي په حواله لیکلي چې کابل او نورو سیمو ته د وسله والو ننوتل د افغان ځواکونو او ناټو استخباراتي ناکامي وه. رسپانو لیکلي چې د کابینه په غونډه کې د دې مسلې د څېړلو سپارښتنه شوې سو په دې برخه کې پرتې ستونزې جوتې شي. رسپانو په خپله تبصره کې بیا لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې پر هغه ستونزو اعتراف کیږي چې پخوا به زیاتره د نورو د قربانیو او وړتیاو په احساس کې پټې شوې وې. ورسپانه وړاندې په افغان استخباراتو او ناټو ځواکونو انتقاد کړی چې د خلکو په کورونو د شپې لخوا چاپو وهلو ته خو تیار دي خو د داسې ډلیزو حملو د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړی. ورسپانه دا هم لیکلی چې کله د سولې په ملي مشورتي جرګه حمله وشوه نو یوازې د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس د بې کفایتۍ له کبله له دندې ګوښه کړی شو. حال دا چې باید ټول ټیم بدل شوی وای ځکه یوازې د یو کس په بدلېدو سره ستونزه نه هوارېږي. خدمتګر نه دولت رسپانه به لیکلی چې افغان چارواکي او مشران خپل نیمګړتیاوې ډېر روسه مني او د رفع کولو لپاره په ډېر ځن اقدام کوي چې د رسپانه په وینا دا کار بیا د زنګدن توبې ته ورته دی چې ګټه نه لري. رسپانه لیکلي که څه هم افغان ولسمشر او ځینې نور چارواکي وس د ستونزې ریښې ته متوجه شوي خو د افغانانو لپاره د دوی د اندېښنې ځکه د منلو وړ نه دي چې ښاغلي کرزي د نوو کسانو د ټاکلو په وخت کې دا هر څه هېر کړی وي. ورسپانه وړاندې په ناټو باندې هم شوي انتقادونه تر پوښتنې لاندې راوستلي او لیکلي دی چې دا وسلوال او وسلې د افغان تلاشیو نه تیریږي نه د ناټو حقونه. د ورسپانې په وینا کله چې خپل افغان مشران او چارواکي په خپل هېواد درنه سوځوي نو ناټو سره مکلفیت لري. خو محور نه دلته ورسپانې بهرني ځواکونه په دې تورن کړی چې د دغو حملو په محلي یوازې ننداره کوله او د دغو حملو په اړه نه له افغان ځواکونو سره استخباراتي مرسته کړې او نه هم د عملیاتو په محل همکاري کړې. ورسپانې د دې حملو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر څرګندونې راغستې چې ویلې دي امریکا باید دغه حالت ته په پام سره د ځواکونو په ویستلو کې بیړه ونه کړي. خو ورسپانې پوښتنه کړې چې که امریکایي ځواکونه تر 2014 میلادي کال وروسته هم پاتې کیږي نو بیا به هم د ناورین ننداره کوي او که به د عمل په ډګر کې هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. خو سرنوشت نه دلته ورسپانې بیا دا ډول حملو د مخنیوي لپاره د سولې په هڅو ټینګار کړی او لیکلی دی چې سوله کولی شي دا ستونزې پای ته ورسوي. ورسپانې لیکلي که څه هم وروستیو حملو د طالبانو په وړاندې د خلکو په کرکه کې زیاتوالی راوستلی او له هغو کړیو سره مرسته کړې چې د سولې مخالف دي خو ورسپانې د سولې په اړه د افغان دولت هڅې ستایلې دي. ورسپانه لیکي چې له دغو حملو وروسته هم افغان دولت د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی او په کابل کې د حزب اسلامي له پلاوي سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګونه هم کړی دی. هېواد دولتي ورسپانې که څه هم د دغو حملو د شنډولو په وړاندې د افغان ځواکونو مېړانه ستایلې خو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو د مرکزونو د له منځه وړلو ته دې پام وکړي.
د اتصالاتو 1703 پروګرام په همدې خبرونه کې په همدې خبرونه کې مو بل 19 پروګرام نیمه نړۍ د شزو پروګرام دی هغه هم له لسمه په جوړو خبرو. د کابل ښار ته دولت مخالفه وسلوال څنګه نه نوځي او څنګه په مهمو ځایونو کې مورچل نیسي د هغه پښتنې دي چې تر اوسه نه دي جواب شوی. کابل ښار د اکشن بی پروز داسې پیښو شاهد و. یو شمیر کارپوهان د دې پیښو پر رامنځته کېدو کې کشفي او امنیتي ارګانونه ملامتوي او دا هم وایي چې په داسې مواردو کې مخالفانو ته اسانتیاوي هم برابرې شي خو امنیتي ارګانونه دا اداګانې بې بنسټه ګڼي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې کابل ښار کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ یو اساسي لامل د ښار په دروازو کې د کاره پلټنې نه موجودیت دی. دوی له دې هم انکار نه کوي چې ګواکې له وسلوالو سره په هیواد کې دننه ځینې کړۍ مرستې کوي. د کابل د 111 فرقې قومندان جنرال قدمشاه شهیم د کابل ښار د خونړیو پیښو له پای ته رسېدو وروسته یوې خبري ناستې ته وویل چې د دوی د بیا بیا غوښتنې سره هم پر مسئلې لازم غور نه دی شوی. د هیله وښوده چې اړوندې ادارې به ډېر ژر د ښار په دروازو کې د کره پلټنو وسایل نصب کړي.
تعدادی از مردم است که به خاطر دریافت پول استخدام میشن. سلام
یو شمیر خلق شته چې د پیسو په خاطر استخدامیږي وسلې او مهمات ورته برابروي. سربیره پر دې اوس هم د ښار په دروازه کې د پلټنې او کنټرول لازم مسایل نشته. همدارنګه کېدای شي د لوی موټر په بارونو کې ځای پر ځای شوي او راتیر شوي وي. هله د زموږ د وړاندیزونو له مخې ډیر ژر د ښار په دروازه کې د پلټنې پر مختللي وسایل نصب شي.
وسلوالو مخالفینو د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته په یو وخت د کابل ښار په درې حساسو ځایونو کې مرچلې ونیولې. دوی په وزیر اکبر خان مینا د دارالامان او د کابل جلال آباد پر سړکونو ځینو ودانیو ته پورته شول او د ښار په یو شمیر مهمو او خوندي ادارو یې د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. سره له دې چې وسلوال مخالفین په درې واړو سیمو کې د شاوخوا شلو ساعتونو مقاومت وروسته له پښو وغورځول شول، خو په دې ترڅ کې عوامو خلکو او ودانیو ته هم زیانونه واوښتل. د چارو پوهان د داسې پیښو رامنځته کیدل د کشفي او امنیتي ارګانونو کمزوري بولي او ځینې کړۍ له مخالفینو سره په مرستو تورنوي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي
څوک کمربنده دي، اگر متاسفانه دومره آزادانه راغلي دي، منزل ته جګ شوي دي چې باور که سړی خپل کور ته هم نشي دونه جګېدلی. د دې معلومېږي چې په تمامو ارګانو کې د هغو ډېر قوي لاس دی، نه شته زموږ په ارګانو کې دی. همیش که ډول مقاومت یې وکړو بس بیا نو ډول غاړه کې واچي تر بېځایه درنګوي چې داسې قهرماني وکړي. هغه څوک نه وایي چې دا خو یو عسکر قهرماني وکړي، د ده عامر د ده وزیر څه قهرماني وکړه، هغه څه قهرماني وکړه چې دا دا لاره یې څنګه دا لس کمربنده او د ښار د کابل کې چې په لس قدمي کې وي او پوسته د پولیس دی، دا قهرماني څه شوه؟
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفین د ښار په ځینو لوړو ودانیو کې مورچلی نیسي او په یو شمیر مهمو کورنیو او بهرنیو ادارو بریدونه کوي. له دې مخکې هم مخالفینو د کابل په انټر کانټینینټل، کابل سیرنا او ځینو نورو ادارو بریدونه کړي دي. راپورونه وایي د افغان حکومت مخالفین اکثره په پاکستان کې اوسیږي، هلته تمویل او بیا د هیواد پر پولو راوړي. افغان چارواکي د کابل ښار د یکشنبې د ورځې د پیښې وروسته د یو شمیر نیول شوو مخالفینو د اعتراف له مخې وایي چې دوی په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو لپاره په پاکستان کې روزل شوي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په کابل کې مو د اکشن بی د ورځې د بریدونو په ارتباط په رپورټ کې د پوځي چارو د څېړونکو په وینا واورېدل چې کشفي او امنیتي ارګانونه کمزوري دي. بیا هم همدا مسله چې په یو وخت په ګردیز، پل عالم او جلال آباد او کابل کې د اکشن بی په ورځ بریدونه وشول څېړو. نړیوالو ورځپاڼو دا مسله څېړلې. رضوان مراد دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
زیاتره لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو ځانوژونکو حملو او وسلوالو نښتو په اړه تبصرې خپرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز لیکي په کابل کې پر څلورو سفارتونو او نورو مهمو تاسیساتو د وسلوالو لخوا په ښه توګه د وروستیو هماهنګ شوو بریدونو هدف زیاتره مرګ ژوبله اړول نه و، بلکې د افغان دولت او د هغې د نړیوالو متحدانو سپکاوی و. ورځپاڼه د سنگاپور د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم د څېړنیز مرکز د مشر روهن ګونارت نه په حواله وایي په دې بریدونو سره وسلوالو هڅه وکړه چې وښیي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان ځواکونه د دې توان نه لري چې د طالبانو په وړاندې په فعاله توګه وجنګیږي. نوموړي لاس انجلس ټایمز ته ویلي طالبانو هڅه وکړه چې وښیي هغوی په فزیکي او رواني برخو کې فعال دي. ورځپاڼه زیاتوي د دغو دراماتیکو بریدونو څخه د وسلوالو یو هدف دا هم و چې عامو خلکو ته څرګنده کړي چې هغوی باید له طالبانو سره ودرېږي او یا د له هغه لوري سره د درېدو خطر پر ځان ومني چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته بایلونکی دی. د مقالې د لیکونکي په وینا د دې سربیره دا تازه حملې به ښایي د واشنګټن په نوښت د سولې په پیل شوې پروسه هم منفي اغېز وکړي او د سخت دریځو طالبانو موقف به ځواکمن کړي. دغه راز دا وروستۍ حملې به پر هغو متحدانو هم زیات فشار راولي چې د افغانستان د جګړې له مالي او ځاني تاوانونو څخه ستړي شوي دي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي تازه بریدونه دا تصور هم پیاوړی کوي چې بهرني سرتیري به په عزت سره له افغانستان څخه نه رخصتېږي، بلکې په ماتې خوړلو سره به وځي. ګارډین ورځپاڼې بیا په کابل او درې نورو ولایتونو کې د یکشنبې ورځې د حملو په اړه په خپله مقاله کې لیکلي د دې بریدونو د ترسره کېدلو لپاره به ممکن چې لسګونه او یا هم سلګونه کسان د برید کوونکو د روزنې، تجهیزولو او کابل ښار زړه ته د هغوی په داخلولو کې ښکېل اوسي. ورځپاڼه لیکي نه افغان او نه هم د بهرنیو استخباراتو مسؤلان له دې خبرو چې دغه شان غیر سابقه بریدونه به کابل او په دې هیواد کې نورې مهمې سیمې ولړزوي. ګارډین ورځپاڼه د طالبانو د چارو د کارپوه مایکل سیمپل څخه په نقل وایي دا ډېره سخته ده چې د طالبانو له پټنځایونو او د هغوی له مرکزونو څخه د هغوی په اړه معلومات ترلاسه شي، خو استخباراتي ارګانونه باید دا توان ولري چې په کابل کې دننه هغه شبکې کشف کړي چې اهداف په نښه کوي. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي د دغو غیر عادي حملو یو خطرناک اړخ د استخباراتي ارګانونو ناکامي ده.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده. د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 12 بجو دوام کوي. البته لوی سره زموږ خبرونه په منځني صفه 12 بجنی وي. په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سره آباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ نو بیا چې هر چیرته یاست ازادي رادیو اوریدل شي او د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې تاسو زموږ ثبت شوی پروګرامونه که هغه د نن دي، که د پرون او حتی که د څو کلونو مخکېنی دي تاسو د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې وړاندې غبرګونیز پروګرامونه لرو، د اس ام اس